아자미 라디오.
احمد شبریم دا سجی رڈو دا دی سات پخ پراوانه که مو هر کلی کوم. لمره هم خبرونه دلوی اختر پا درشل که دا پروان دا کرهن مالداره او بولگول و ریاست خبر ورکر چه دا کانگو ناروغی لعمل پا دغه ولایت که دو تنو خپل جوان للاس ورکره ده او پینزلستن نور پریخت شویده. دغه ریاست پرون دا راپور په داسې وخت کې ورکړ چې په کابل کې انتانی روغتون د تیرې وې میاشتې په ترڅ کې د کانګو د سلو مشکوکو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د انتانی روغتون مسؤلینو په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کانګو پیښې له 10 تر 15% پورې زیات شوي دي. ډاکټران لارښوونه کوي چې د اختر په ورځو کې چې د شنبې په ورځې لومړۍ ورځ ده د څارویو د حلالېدو پر مهال دې خلک دستکش په لاس کړي او ماسک دې وتړي. کانګو یو ډول وژونکې ناروغي ده چې اخته کس په سخته تبه اخته کیږي او د پوزې له لارې یې ډېره وینه ورسره بهیږي. د کانګو ویروس د څاروي په پوستکي یا د وړیو لاندې وي. دا ویروس پر حیواناتو اغیز نه کوي خو د حیوان د وینې له لارې انسان ته انتقالیږي او که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. د تاجکستان د اوبو او انرژي وزارت پرون هیله ښکاره کړه چې د کاسازر پروژې چارې به د راتلونکي میلادي کال تر پایه بشپړې شي او پاکستان ته به 1000 میګاواټه برېښنا انتقال شي. د کاسازر پروژې چارې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې چې 1300 میګاواټه برېښنا له قرغزستان او تاجکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال شي. د شوي تړون له مخې د دې پروژې 300 میګاواټه برېښنا به په افغانستان کې لګول کیږي او 1000 میګاواټه به یې پاکستان ته ترانزیټ شي. د جرمنی د کورونیو چارو وزیر وی هیله مند چې اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې هغه رد شوي کډوال چې خپل هیواد ته نشي تلی اصلي هیواد ته څیرمه درېیم هیواد ته واستول شي. رویټرز اژانس پرون د جرمنی د کورونیو چارو د وزیر الکساندر دوبرندت په وینا خبر ورکړ چې وایي درېیم هیواد ته د رد شویو کډوالو تګلاره هغه وخت اغېزمنه کیدی شي چې ټولې اروپا ته دا وړاندیز د منلو شي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ میرز د فبروري تر انتخاباتو مخکې د انتخاباتي کمپاین پر مهال له خپل ولس سره ژمنه کړې وه چې له وخت رسېدو سره سم به دا هڅه کوي چې د کډوالو کچه راټیټه کړي. تر اوسه داسې درېیم هیوادونه نه دي مشخص شوي چې دې ته چمتو وي چې کډوال ومني. د اوکراین او روسیې استازو د مخامخ خبرو په دوهم پړاو کې یوازې د اسیرانو د تبادلې پر سر موافقه وکړه. دا خبرې پرون په ترکیه کې وشوې څه باندې 1 ساعت دوام وکړ او په داسې وخت کې ترسره شوې چې د دواړو له لورې پر یو بل هوایي بریدونه روان دي. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اونچو کیچلی په استانبول کې د کیف او مسکو د استازو تر خبرو وروسته وویل د غونډې منفي پایله نه لرله. تر دې غونډې مخکې څېړونکو ویلي وو داسې ښکاري چې دواړه لورې لا هم سره لرې دي او د اورمن په برخه کې موافقې ته رسېدل ستونزمن دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جون په لومړۍ نیټه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پیغام بیا تکرار کړ چې د دایمي سولې لپاره دې مخامخ خبرې ادامه پیدا کړي. اوکراین وایي چې د روسیې د خاورې دننه هغه جنگي الوتکې په نقشه کړې دي چې تر لرې لرې واټنونو پورې سفر کولی شي. د اوکراینی چارواکو له ادعا سره سم د روسیې الوتکې په هغو ډرونونو ویشتلې دي چې په لاریو کې د لرګیو په صندوقونو کې ځای پر ځای کړي وو او روسیې ته یې قاچاقي لیږلي وو. د اوکراین د امنیتي خدماتو چارواکو چې د نوم نه ښولو په شرط خبرې کولې د آزاد اروپا ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د جون د لومړۍ نیټې په برید کې تر 40 پورې روسي جنگي الوتکې په نقشه شوي وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ څرګندونه لري چې په عام محضر کې د طالبانو له لوري تورونو کسانو ته د سزا ورکول له بشري حقوقو څخه سرغړونه بولي. د هلمند په بهرامچی ولسوالۍ کې له کرښې سره نږدې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ وضعیت ترینګلی دی خو جګړه درېدلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دا ډول نښتې ودرېږي. د سیاسي چارو کتونکی پخوانی ډیپلومات زردشت شمسوی.
زما په نظر پر نږدې راتلونکي کې فکر نه کوم که دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. عمده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازع ده.
او په دې خبرونه کې د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل څرګندونې لرو. د افغان بزګران هڅوي چې د څاسکو په ذریعه زراعت ته مخه کړي.
دلته ټول داسې فکر کوي چې که چیرې هر څومره ډېرې اوبه موږ نباتاتو ته ورکړو هماغومره ګټه کوي، چې متاسفانه دا صحیح تصور نه ده.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې هیواد کې د بدني سزاګانو د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بنټ په خپل اکسپانه کې د طالبانو لوري د تیر اونۍ سزاګانو ته په اشاره سره دا خبره کړې ده. طالبانو تیر اونۍ درش پیته نارینه او څلور شزي په مازر کې په دروغ وهلې. په ورته وخت کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وایي چې د طالبانو له لوري د علني سزاګانو دوامدار پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په دې هیواد کې د طالبانو له لوري په روان 2015 کال کې د علني بدني سزاګانو پلي کول د پام وړ زیات شوی او دا چې د اقدامات باید سمدستي ودرول شي. ریچارډ بینټ پرون دوشنبه د جون 2 په خپل اکسپانه لیکلی چې طالبانو 13 درش پیته نارینه او څلور ښځې په محضر کې په درو وهلي. ریچارډ بینټ دغه بدني سزاګانو په لیکېدو ته په اشاره ویلي چې دا یو جدي یادونه ده چې طالبان باید عادي نشي او هیڅ افغان پناه غوښتونکي باید په زور بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په داسې حال کې چې د طالبانو سترې محکمې د ریچارډ بینټ له څرګندونو څو ساعته وروسته په خپل اکسپانه په لغمان او بدخشان کې په محضر کې د یوې ښځې په ګډون د درې کسانو په درو د وهلو خبر ورکړ. ریچارډ بینټ دغه ډول سزاګانې له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې دا درې کسان د الکولي مشروباتو د پلور او لوکوره د تیښتې په تور 9 دوری او په 2 کاله تنفیذي بند محکوم شوی. په ورته وخت کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وایي چې د طالبانو لوري د علني سزاګانو دوامدار پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کوي او د خلکو نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي. د بشري حقوقو فعال او د رواداري په نوم د بشري حقوقو د بنسټ مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې په ډیری قضیو کې د کمی پروسه دلانه نوی او طالبان په ټولنه کې د ستونزو د اصلي لاملونو له حل کولو پرته د عدالت د تامین په نوم په محضر کې بدني سزاګانی پلي کوي.
دا نه یوازې په افرادو کې بلکې په ټولنه کې بدې اغیزې لري. په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په ټولنه کې د عادي کېدو هڅه کوي. له بده مرغه طالبان او افغانستان په سیمه او نړۍ کې یو بد انځور لري او دا د افغانستان دا ډول انځور یا تصویر وړاندې کول ډېرې بدې اغیزې لري.
یو شمیر حقوقي کارپوهان هم وایي چې د افغانستان په قضایي سیستم کې د محکمې حکم باید د تورن د مدافع وکیل پښتون کې د جرمی قانون پر بنسټ لدریو پړاوونو قضایي پروسې لاره اجرا او صادر شي. دوی ټینګار کوي چې قضا باید یو خپلواک اداره وي او باید د حکومت د پالیسیو په خدمت کې نه وي. د حقوقي چارو څیړونکو محمد اسف فقیری ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لوري د خپل سر وکړنو دوام د خلکو نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي. دوی له بده مرغه د قانوني بنسټونو ته د افغانستان رسیدل یواز یو ارمان دی، ځکه له 2021 کال وروسته طالبانو هم د اسري کېدو او رښتینی دیموکراسي په لور کوم ګام وانه خست، بلکې د صحرایي محکمو په ګډون یې داسې اقدامات وکړل چې خلک او نړیوال څارونکي ناهیلي کړل.
در حقیقت نامیتر ساختن.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې په عام محضر کې د بدني سزاګانو پلي کول ودروي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان قوانین د اسلامي شریعت له مخې ټاکل شوی او دا چې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دوی د اسلامي قانون پیروي کوي. د طالبانو د حکومت سره محکمې تل د اعلامیو په خبرولو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بدني سزاګانو د پلي کېدو اعلانونه کړي، خو تر اوسه دا نه د روښانه شوی چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې څومره کسانو ته په عام محضر کې دغه ډول سزاګانې ورکول شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د تیر کال د راپور له مخې طالبانو د 2023 کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې کال د سپتمبر تر پایه په دریو میاشتو کې په هیواد کې له 110 څخه ډیر کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي.
ازادي رادیو .com د هلمند ولایت جنې اوسیدونکو وایي دغه ولایت په بهرامچې ولسوالۍ کې د پاکستانی پولیساتو او طالب پولیساتو ترمن جګړه درېدلې خو وضعیت لا هم ترنګلې دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه اول وخت نا وخت سره جګړې کوي انګیزې څه دي؟ اسدالله لودین په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس پوښتله.
د دې یو څو عمده دلایل دي. اول دا چې پاکستان د ډېرې مودې راهیسې په دغه کرخه باندې پارونکي اقدامات کوي. د مثال په توګه په دغه متنازع ساحو کې دوی تاسیسات جوړي، زیربنا جوړي چې دا اکثرا د شخړو باعث کیږي. همداراز دا چې د افغانستان اړخ دغه کرخه د رسمي سرحد په توګه نه پیژني، نو بیا هم کله چې دوی په خپل خوا کې د یو څه جوړولو تابع کوي یا یو پوسټه جوړي د امنیتي ملحوظاتو پر اساس، بیا پاکستان عکس العمل ښیي او دا د جګړې باعث کیږي. همداراز کله ناکله د ولسی وګړو د تګ راتک په سر دا چې پاکستانی امنیتي ملیشي یا عسكر چلته دي، اغوی دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي یا غیر مناسب چلندو کی، دا هم بعضی وخت بیا د نخطو باعث کیږي.
بله شمس، فکر کوي دا بریدونه دغه پولیساتی په خپل سر کوي، یعنی خپل سر بریدونه دي، او کنا فکر کوي له قمندانانو نه یا لوړ پولیس چارواکو نه قمنده اخلي یا هم له غوی سره په همغږي دغه ډول بریدونه تر سره کوي؟
زه فکر نه کوم چې دغه نخطي د طالبانو د مرکزی رهبری یا د جکپورو قمندانانو په امر او د دوی په تصمیم باندې کیږي، بلکې دا په محلي کچه باندې چلته کوم عسكر موجود وي، هغه په ماغه منطقه کې کدا سي د پاکستان لخوا غیر مناسب چلند ګوري یا د هغه عکس العمل ګوري، نو دوی هم به خپل غبرګون خي او تصمیم نيسي. ځکه چې د طالبانو رهبری خو تر اوسه په دغه برخه کې یا حتی د اغزن سیم په اړه خدای کوم داسې کوم واضح مخالفت نه دی خودلې، که څه هم دا د تیر جمهوریت پر مهال پاکستان دغه تیرې وکړو، مګر طالبانو ماغي وضعیت سره آرام دي ک په ټیټه کچه باندې د یو نیم غټ پورته کړی، مګر د دوی هغه سیاست خود سه روخانه نخ کاری چې د دې پاړه دوی دریسه دي.
او تازه د پاکستان او طالبانو چارواکي وایي چې د اړیکو د ښکولو لپاره یې اوچات ګامونه پورته کړی دي، او وایي چې اړیکې هم خېسوي او د سفیرانو تر کچه به خپل ډیپلوماټیک اړیکې مختبیایي. دغه ډول بریدونه پر دغو سیاسي اړیکو څه اغیز درلودلی شي؟
زما په نظر په دغه کرخه باندې کوم شخړې رامنځته کیږي دا دومره غټي هم نه دي چې د دواړو هیوادونو یا د طالبانو او د پاکستان اړیکو باندې زیات اغیز وکړي. دا د تیرو سو کالونو دغه شخړې روانې دي، مګر د دوی ترمنځ چې غټ موضوعات دي هغه د افغانستان لخوا په پاکستان باندې د داعش د ملاتړ تور دی چې دا البته په اړیکو باندې ډیر اغیز کړی دی، او د پاکستان لخوا په افغان طالبانو باندې چې دوی غنې پاکستانی طالبان حمایت کوي، دا غټ موضوعات دي. دغه نخطې په محلي کچه رامنځته کیږي، دا د دواړو هیوادونو په اړیکو د زیات قابل د ملاحظه اغیز نه کوي.
او په د روسیو کلونه کې موږ تاسو شاهدان یو چې څو زره دغه ډول نخټې شوې دي، لارې بندې شوې، تقریبا پروژه کې 25 ورځې په همدې کال روژه کې دغه تورخم لارې بند و چې ډیره ستراتیژیک او مهمه لار ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ. د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي تر څو پراتونکو کې دغه ډول نخټې ونشي او خلکو لپاره سرخوګای جوړ نشي؟
زما په نظر پر نږدې راتلونکو کې فکر نه کوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. اومده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازع ده. د افغانستان لوري دا یو فرضي کرخه بولی، پاکستان بیا دا د سرحد په توګه پیژني، او دا اومده دلیل دی چې پاکستان بیا دلته پارون کې اقدامات کوي او د خپل حق بولی. زمنګ اړخ دا ورسره نه مني او هر وار په دغه باندې بیا شخړې او نخته رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ پاکستان د اغینا یو قدم ور اخوه هم نور پرون کې اقدامات کوي، لا زیات محدودیتونه په تګ راتګ باندې دلته وځ کړی دي، او په ډیرو نور متنازع سیمو کې هم دوی تاسیسات جوړي. نو تر څو چې پاکستان دغه پرون کو اقداماتو نه صرف نظر نه کړي، فکر نو کوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي دی وشي او دا به بیا بیا دغه سنخه ته برامنسته کیږي.
زردشت شمس په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات.
آزادی رادیو
په خوست کې پرون سلګونه کیلوګرام نشه مواد وسوسول شو. د مسولینو په وینا یا توکي او الکولي مشروبات هم دارنګ په تړاوي 1509 دیش کسان د یو کال په موده کې نیول شوی دی. تفصیل ته نجیب الله خیل پورا پورک.
په خوست کې د نشئی توکو پر ضد مدیریت د منصوبینو لخوا د دې ولایت په مرکز ولسوالۍ کې هغه نشئی توکي چې د یو کال په موده کې نیول شوی ول د ځای اوسیدونکو او رسنیو په مخ کې وسوځول شول. د یادې ادارې مشر واحد الله متوکل مشال راډیو ته وویل چې د نشئی توکو د کاروبار سره د تړلو قضیو په تورې 1509 دیرش مزنونی نیولي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلې دي.
نو تیر یو کال په جریان کې 1455 قضایي بررسي شوې دي چې په یاد جریان کې 1509 دیرش مزنونی نیول شوي دي. له دې مزنونو سره 108 لیټره شراب دي، 8 کیلو شیشه ده، 190 کیلو چرس دي، 108 ګرامه هیروین دي، 235 ګرامه تریاک دي، 400 ګرامه تبلیټکا ده، 15 کیلو بنګ دانه ده، 200 کیلو ګرامه امونیم کلوراید دي، 4400 لیټره یوستین دي چې په شلو بیلرو کې موجود دي.
بلخوا د خوس اوسیدونکو او قومي مخور هم په ټولنه کې د نشئی توکو کاروبار او استعمال په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره په زیان بولي او د مخنیوي لپاره لولسونو او اړوندو ادارو غواړي چې په ګډه د پدیدې د مخنیوي لپاره کار وکړي. یو تن قومي مخور نورخان افغان وویل:
دا مبارزه دا د حکومتونو کار نه ده، دا د ولسونو کار ده. که دا وطن مونږ ټول جنت جنت وګرځو، جمعتونه جوړ کړو، مکتبونه جوړ کړو، چمنونه جوړ کړو، خو دا مراد چې په مونږ کې وي، مونږ به هغه جنت خلته وطن نه هیڅ خوان ونه خلو، مونږ دپاره به هغه یو جهنم وي.
د خوست اوسیدونکو او قومي مخور زیاتوي د نشئی توکو کاروبار او په دې منفي پدیدې د ځوان نسل ککړېدو نه یوازې په ټوله کې د روغ د کسانو موقف زیانمن کړی، بلکې هغوی د خلکو فزیکی او رواني امنیت هم ګواښ بلل کیږي. په خوست کې د نشئی توکو د سوځولو په ځای کې قومي مخور او ځایي اوسیدونکو د روغ د کسانو د درمنن لپاره هم د امکاناتو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. که څه هم په خوست کې په نشو د روغ د کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د ځینو پخوانیو ارقامو له مخې ممکن د دوی شمېر تر 30,000 کسانو پورته وي چې ډېره برخه یې ځوانان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
څو ساعت وروسته له هغه چې امریکایي اکسیوس ویب پاڼې راپور ورکړ چې امریکا د ایران په خاوره کې د یورانیمو د یوې اندازې لغنی کولو سره موافقه کړې ده، او رویټرز اژانس راپور ورکړ چې یو ایرانی چارواکی تهران د امریکا د وړاندیز ته منفي ځواب چمتو کوي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له ایران سره په احتمالي اټومي تړون کې به د یورانیمو غنی کولو ته اجازه ورنکړل شي. د دوشنبې پورس د جون پلمړی نیټه ډونالډ ټرمپ د امریکا په پخوانی ادارې نیوکه وکړه او په خپل خواله رسنې تروت سوشل کې ولیکل چې په ایران کې د یورانیمو د غنی کولو مخه ډیر مخکې نیول شوې وای او باید نیول شوې وای. ولسمشر ټرمپ په دې تړاو په خپل لنډ پیغام کې دا هم لیکلی دی چې د احتمالي تړون له مخې متحده ایالات به تهران ته په هیڅ ډول د یورانیمو د غنی کولو اجازه ورنکړي. د جمهور رئیس ټرمپ له دې څرګندونو څخه یوازې څو ساعته مخکې اکسیوس ویب پاڼې راپور ورکړی و چې تهران ته د واشنگتن د استول شوي وړاندیز له مخې ایران ته اجازه ورکړل شوې ده چې په ټیټه کچه یو اندازه یورانیم غنی کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس همدارس د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکوف تر دې مخکې هم ټینګار کړی و چې ایران به د یورانیمو غنی کولو ته پرینشتي. پروم کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د اټومي خبرو لپنځم پړاو خبرو نږدې اونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی ویلی و چې د تخپل عماني سیال چې د خبرو منځګړی توپ کوي تهران ته د لنډ سفر پر مهال د امریکا یو لنډ لیک سپارلی دی، او شاغلی راغچی د شنبه پر رسول چې د غوړاندیست منفي ثواب چمتو کوي. په ورته وخت کې رويټرز اژانس د یو ایراني ډیپلوماټ په حواله راپور ورکړی دی چې تهران ته د امریکا وړاندیز د منلو وړ نه دی غني او د هغې ثواب چمتو کوي. په ایران، متحده ایالاتو او عمان کې چارواکو د امریکا د وړاندیز په محتوا یا جزئیاتو تبصره نه ده کړې. ایرانی او امریکایي چارواکو تر اوسه د رويټرز ورسته راپور ته ځواب نه دی ویلی.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د کرهنې یو شمېر متخصصین بسګران هڅوي چې د څاڅکو په ذریعہ زراعت ته مخه کړي. له دغو متخصصینو څخه یو هم هدایت الله عمر خیل دی. دوی د مرکی په پیل کې د دې ډول زراعت د ګټو پاړه وویل.
که په ټوله کې وایو دا د بخار سیستم سره د نباتاتو په افغانستان کې معمولا مخکې له مقدمه ووایمه په دې چې دلته ټول داسې فکر کوي چې که چیرې هر څومره ډېرې اوبه مونږ نباتاتو ته ورکړو هماغومره ګټه کوي، چې متاسفانه دا صحیح تصور نه ده. د دې له خاطره چې که چیرې اوبه ډېرې ورکول شي نو نه تنها چې ځمکه کلکوي، بعدن هغه غذایي مواد ځان سره هم وړي، او بل دا چې هغه ژوندي موجودات چې هغه باعث دی ټوټه کولو د غذایي موادو ګرځي، د هغو هم هغه ته هم مشکل په دې پېښي چې هوا اکسیجن ته بندوي. که په ټوله کې درته وایمه، نو که دا مقایسه کړو د اوبخوا د قطرې یا د څاڅکو د سیستم سره ډېر تفاوت لري. او ډېر مهمه ده که د څاڅکو په سیستم مونږ اوبه نباتاتو ته ورکړل سي نو دا ډېر مفیده تمامېږي. یعنی نباتات په ټوله کې نسبتي رطوبت ته ضرورت لري، نه مستقیما اوبو ته. نو که دا دواړه سره پسره مقایسه کړو، د پارې په راځو چې اوبخوار سیستم باید خامخا قطرهی سیستمی یا د څاڅکو سیستمی چې هغه کوم اندازه اوبه چې نبات ضرورت لري هموغه اندازه موږ اوبه ورته ورکوی سو.
عمر خیل صاحب، هغو مځکو ته چې اوبه پرې سپرید یا اوبه لري، هغوی ته دا د څاڅکو اوبه څرنګه تنظیمېدای شي؟ نو هغه اوبه خو تیار روانې وي.
بالکل بالکل صاحب، اصلا دسه چې یو خبر چې په ټوله کې ورکی کی چې په افغانستان کې اوبه کمې دي، در حال چې اوبه کافی دي. اما د موږ د بخار سیستم صحیح نه ده. هغه چې مثلا که تاسو خبره په تایید کړه، مثلا اوبه له پاس خوا راځي، موږ کولای شو چې یو هاوز ورته جوړ کړو، یو عادي هاوز چې هغه په دې نور ځمکه باندې په اصطلاح سپری وي. نو په هغه په واسطه موږ بیا پاس دغه ده د بخار سیستم ته تنظیمولی شو، د څاڅکو په سیستم. اصلا دا د اوبو د څاڅکو سیستم په دوه فشار باندې تنظیمي. یو دا دی د ځمکې فشار دی، یا د ځمکې کوم قوه جاذبه څه ده، د هغه اساس. او یو بل فشار هم ورته تنظیمیږي چې هغه د واټر پمپ واسطه ده. واټر پمپ هم اوس داسې نه دي چې واټر پمپونه هم دوه رقمه دي، چې یو دا نور انرژي مصرف، یو د سولار یا د شمسي په اصطلاح په دې باندې تنظیموای شو. نو بهتره دا ده چې له دواړو سیستمونه کار واخلو. که چیرې اوبه سپری هم وي، یو اوس په دګ لوړ ځای دی ځمکه کې ورته جوړ شي، چې او غیر لګنم که مونږ مثلا داسې کو چې هغه ځمکې چې ګواکې بعض همداسې پېښېږي چې هوار ځمکې دغه امکانات نه وي چې اوبه په سپری شي ګواکې. نو د هغه له خاطره مونږ کولی شو یو هاوس جوړ کړو، خاکي هاوس البته، او د واټر پمپونه چې سولري دي له هغه استفاده وکړو.
دا د خاکي هاوس جوړېدل، د پایپونو غځول، دا ټول څومره لګښت ممکن راشي؟ یعنی د یو جریب ځمکې لپاره څومره مصرف ممکن ده چې د قطرې سیستم لپاره وشي؟
اوله پوښتنه هر چا ته هم دا وي چې د پایپ سیستم ورته ووایه، خلکو ذهنیت کې دا ده چې دا خو ډېر ګرانه ده او دا قیمته ده، مخکې له دې چې یو دقیق محاسبه ورته وشي. نو دا خو فرق کوي، په هر نبات باندې فرق کوي. که مثلا موږ باغو ته راسو، سیستمونه دي چې په یو جریب کې په افغانۍ کې تاسو وایم له 2000 یا 15000 افغانۍ نیولې تر 25000 افغانۍ په یو جریب مصرف راځي. اما په اصل کې دا سیستم تر لسو کالو پورې کار ورکوي. یعنی ګواکه که موږ محاسبه کړو دقیق د کال په سر، هغه قیمتي ما از قیمتي سیستم 2500 افغانۍ چې اصلا قابل دی هغه نه ده، صاحب داسې ډېر زیات مصرف نه ده. راو د سبزیجاتو ته، که سبزیجات موږ کړو، حتی موږ اوس غنم هم په قطرهی سیستم کړو، هغه مصرف ډېر کم نه دی. هغه دا پایپونه چې دي هغه تقریبا یک بار مصرف موږ ورته وایي، یعنی په یو کال کې یا دوه کاله کار ورکوي. هغه 15000 تر 30000 افغانۍ نهایتا بعض ازمکې کله متفاوتي، نو 1000 افغانۍ چې دا ډېر لوړ مصرف نه ده. په تناسب د دې چې موږ اوبه سپما کوو، او دا مؤثریت زخته ډېر ده. یعنی که فرض مثال یو ازمکه توقع دای چې 100 جریبه 100 منه غنم وکړي، که تاسې په قطرهی سیستم کې زه په مطمئنه یم چې هغه چې یو نیم چند تر یو نیم 100 منه غنم هم وکړي، نو که اقتصادي محاسبه یې وکړو، نو دا ډېر اقتصادي ده نسبت دې ته چې موږ دا عادي سیستم یا د سیلابي سیستم چې موږ ورته وایو چې دا پپی کوي.
تاسو پایپونو ته اشاره وکړه، دا خو څو ډوله پایپونه شول؟ ځینې پایپونه د بیرته راغونډېدو دي او که نه دي؟
بعضې پایپونه داسې دي چې بیرته راغونډوی هم سو، یعنې کېدای شي دوه کاله درې کاله کار ورکړي. بعض پایپونه سیستمونه دي چې هغه تر لس کاله هم جای په جای لکه مثلا باغو ته موږ هغه سیستم چې جوړیږي هغه تقریبا تر لس کاله پورې هم او سیستمونه چې دي حداقل ګارانټي تر لس کاله ځا یا شاید لکه هم زیات کار ورکړي خو معمولا تر لس کاله پورې جای په جایی نور بیا موږ راټولو یا فرض مثال موږ اوس د رشقه کې تاسو مثال وایم چې هغه د کال دوه دفعه یا درې دفعه ریبل کیږي نو په هغه وخت چې وریبل سی بیا موږ دا پایپونه راغونډو او بیا چې بیرته وریبل سو بیا بیرته هم وارو یعنی دا پایپونه مختلف دي هموار چې نرم شکل هم لري او داسې کلک شکل لري چې راټولوی هم سو او نسیم راټولوی
دا کوم پایپونه چې نه راټولو دا که په مځکه کې څوک پریشتي د ژمی یخنی نه خرابوي
دا نه بالکل بالکل ثابت نه ني دا هم داسې جوړ دي چې لس کاله پورې ګارانټي ده دا خو پلاستیک ده که مواد استفاده کیږي دا تر لس کاله پورې نه زمه خرابیږي او نه هم د اوړي مار دا هیڅ اسان مشکل نه لري
عمر خیل صاحب ساسو له خبرو خو ما دا واخسته چې افغان بزګران باید د قطرۍ او بخور سیستم ته مخه کړي یعنی په دې برخه کې په افغانستان کې کارونه څنګه روان دي په کچیرته په تیرو یو دوه کلونو کې تاسو ورته وګورئ یو څه خلک تشویق شي ویلي چې دغه سیستم ته مخه کړي
بالکل بالکل چې بس اصلا د څه چې اوس هغه څوک چې دغه درک لري الحمدلله ډیر دی یقین دی موږ اوس په دې پوسوي دي سره دې چې کوم څه ما ویل خلک څه فکر کوي چې دا د ټاچ کو سیستم د ټاچ کو باندې څه وسی خو کله چې دا جوړ کی غوا ته کاری چې ولاده خو ډیر موثره ده زه یو مثال هم لرم د زابل پولیسو سوال دی شینکی پولیسو واره کې په زابل کې موږ یو باغ جوړ کړ د کلیوال څراغ او اول دفعه چې لیدلای و وی هیڅ نه منلا زه ټول زما کې تللی یم الحمدلله ډیره ښه نتیجه ورکړی ده او اوس خلک په دې پودي اکثر هغه ماسیو کې چې دا یو اړ کار ورته دي نو بیا دویم ځل چې بیا دا د سره نه کاری یعنی په دې دوه کالو کې سترګوزه پیګم دا تقریبا څو برابر دي د مصرف ځل سوې ډیر فابریکې جوړې شوې دي پایپو او خلک په دې پوسوي دي اوس چې دا تنها سپما دي او بوله بلکه موثریت ډیر زیات ده سپما خو اغاول ته قاعده موثریت زخت ډیر ده نو دا زه ډیر ورته خوشبینه یم ان شاء الله کوم کولای شي چې بازي نه حاضر په دې کې کار وکړي نو دا به ډیر ښه اوس خو صرف هم د عام خلک لکه مثلا د شنو خو خونی چې دي اکثرا پای کو سیستم ده یا اوس عادي باغو تام او د نورو ځایو تام لکه مثلا په دې وارزبکو کې دې ته موږ خلک استفاده د پایپونه کوي چې دا ډیر ښه ده ان شاء الله چې دا کار ښه خواته روان ده
څنګه کېدی شي چې افغان بزګران د خپل تجربې له یو بل سره شریک کړي چې د قطرۍ سیستم په ټول افغانستان کې خپور شي
دا یو مشکل ده اوس چې دا کوم نه هاد څه څوک نشته چې دا تجربه سره شریک کړي خو سره دې هم کله کله په اوسمه کې یو کس دا کار وکړي یو کس دا سیستم انستال کړي ان سیستم جوړ کړي دا پسته غوښتل خلک ته کاپی کړي او صرف د کاپی سیستم شو وانده چې په کومه منطقه کې سره دا کار ورسی بل د سینه حادثه د اقاز څوک نه پیژنم چې هغه ګواکې تبلیغ وکړي ګواکې خلکو ته آگاهی ورکړي اوس موږ متاسفانه دا رسانی سی دی په دې کې چې زراعت کې اصلا ځواب نه هسته دا اوس د افغانستان کوم رسانی البته یادوم موږ په ملي تلویزیون دا چې هغه صرف یو برنامه په هفته کې لري چې هغه ډیره موثره نه ده نو په کار دا ده چې دا باز رسانه یا بیرونی رسانه لکه تاسو غوندې یا فرض مثال دلته خپل د کور دننه رسانه چې په دې باندې کار وکړي په دې باندې خلکو ته آگاهي ورکړي دې باندې خلک پوښتنه چې دا څومره موثریت لري نو اوس فعلاً داسې کوم خاص سیستم نشته خو څه زه پیږم د ترویج کوم بخش د زراعت څه ده د وزارت زراعت اغلب باندې فعال نه ده اما عام خلک عام تجاران قام شرکتونه دا کار کوي او کار الحمدلله څه روان ده نسبتا
عمر خیل صاحب ستاسو د معلوماتو لمخي تر اوسه پورې قطري سیستم د افغانستان په کومو ولایتونو کې نسبتا زیات رایج شوی
د ولاسه تاسو څه معلومات لرم اوس پر مرکزی ولایتو کې ډیر ښه ده په کابل کې ډیر ښه ده او حتی په میدان وردګو کې اکثریت اوس چونالته وبم کمی وي اکثریت دا ترکاری څه کوي دا کوي او په مشرقي او په ولایتو کې لکه د باغوت خصوصا په مشرقي کې باغوت ډیر مروج شوی په هرات کې زه پیګم چې بعض خلک دي خو په ټوله کې مرکزی افغانستان زیاد ته نسبت نورو جایو ته په شمال کې ډیر کم ده. په شمال د افغانستان کې نووس مرکزی افغانستان مشرقي تقریبا ټول جایو کې خو په ډیر محدود توګه باندې دا حاضر خو
عمر خیل صاحب مننه له همدې سره د ازادي راډیو د خبرونه.